سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريدا سيال د شفيق ارده تخنیکی چارو په سم پلخ تر کله کو خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد بنن د ملګرو ملتونو شورا ته د خپل هغولیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دی. امینه محمد د افغانستان په څلور ورځني سفر کې له شمیر افغان خوځو سره هم ولیدل. د امنیت شورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندیز د افغانستان پر حالاتو د غور او د غلی محمد د نظرونو د اوریدو لپاره جوړی کی. د نړیوال سازمان وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پرون پنج شنبه د بدخشان په کلي کې د سخت تنفسي ناروغي و نوي قضي او دولسو کسانو عمري نسب شوې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په ټویټ کې ویلي دوی به د بدخشان د واخان لوسوالي په پامیر کلان کلي کې له محلي چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغي په درملنه کې همکاري وکړي. خو ازادي راډیو تیر اونۍ راپور کړی و چې په بدخشان کې د دغه تنفسي ناروغي له کبله یوش کسان مړه شوي دي. لاولسو ورځو راهیسې په افغانستان کې د یخنۍ له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 160 زیات کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو عمومي رئیس وایي اکثره کسان د بچ اخیستلو لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو له سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني رسنیو نن راپور کړی چې معظم انصاري پرون پنجشنبه خبر اعلان وویل له مرکزي حکومت څخه غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره یو موافقې ته ورسیږي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان کې د بچ اخیستلو لپاره د افغانستان له ټلیفون شمیرو کار اخلي. آذربایجان اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکو له ایران باسي. دا پریکړه ورسره له هغه وشوه چې نن سهار یو وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسؤل په ډزو وباژه او دوه نور ساتونکي ټپیان کړل. آذربایجان د دې پیښې له کبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیښې علت د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی کمپاین دی. د تهران پولیسو ویلي چې دا حمله شخصي انګیزه لري. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په ټویټر د حمله تروریستي عمل بللې او غندلې ده. او د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو چې پر ملکي وګړو او غیر پوځي اهدافو بې دریغه حملې دی پیل کړی. د اروپای ټولنې د اروپای عملیاتي خدماتو عمومي منشي ستيفون سانینون چې د جاپان په پلازمېنه ترکیو کې د خبرو پر مهال همداراز ویل چې د اوکراین پوسټ د جرمني او امریکا لخوا د پرمختللو ټانکونو د ورکولو علت هم د روسیې پارونه وي. ښاغلی ستيفون ازیاته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا جګړه د ځنګړو عملیاتو په نوم پیل کړه، خو اوس یې خبره د ناټو او لیدویز پر ضد جګړې ته رسولې ده. د ستيفونو په وینا اوکراین ته جرمني او امریکایي ټانکونو د دې لپاره ورکول کیږي چې خپله دفاع وکړي، نه دا چې یرغل وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي هیله مندي شته چې طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو دا چې دا کار به څنګه کیږي وړاندې په راپور مرکه کې ویل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو نن د افغانستان په اړه یوه ناسته وکړي، دا چې په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي او څوک به پکې خبرې کوي دا به هم درته په یوه مرکه کې ووایو. خو سرغلی وزیرستاني کډوال له دولته د امکانات غوښتنه کوي.
د یاته تقریبا د اتلس میاشتې نه 15,200 کډوال راغلي دي، نو د دې ته په دا اتلس میاشتې شي هیڅ نه دی ورکړی شوی.
له دې سره جوخت بیا د بدخشان قرغز اوسیدونکي له قرغزستانه غواړي چې د ژوند امکانات ورته برابر کړي.
زه مې خپله د ماشومانو د زده کړو مسؤول یم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ویلي د طالبانو خپل منځي اختلافات او ځینې نور مسایل د هیله مندي پیدا کړې ده چې په افغان نجونو او ښځو لګېدلې بندیزونه یو څه لرې شي. هغې له سینن سره خپله تازه مرکه کې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلې بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللې دي. جزئیات امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد هیله منه ده چې په افغان جون او خزو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به یو څه لیرې شي. امینه محمد له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګه مشره سیما باهوس هم ورسره وویلي د طالبانو خپل منځي اختلاف او ترخوای د ټولو لوریو فشار ته په کتو احساسوي چې یو شمیر بندیزونه لرې کېدل ممکن دي. امینه محمد په افغان جون او خزو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه هم له اسلام سره ټکر کې بولي او د داسې اقداماتو غوښتونکي ده چې ستونزې حل کړي.
So we can begin to
موږ باید پیل وکړو، فشار راولو او هغه اقدام وکړو چې ورته اړتیا ده. دوی مشروعیت او بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د ستونزو د پای ته رسولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
طالبان د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالۍ د نیوکو په اړه ځواب نه وایي، خو وړاندې یې دا د افغانستان داخلي مسایل بللي. په افغان جون او خزو د طالبانو د بندیزونو ورهاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد ساړه ولګه هغه دوه لاملونه بولي چې د دې په خبره د افغان جون او خزو ترمنځ جوار خفغان لا پسې زیات کړی دی. له سی ان ان سره مرکه کې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څانګې مشري سیما باهوس هم دې ټکي ته اشاره وکړه. وی ویل په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو ګراف مخ په پورته کېدو او دا پیښې مخ په زیاتېدو دي. خرمن باهوس د افغان جون او خود اوسنی وضعیت دردونکی بولي.
We didn't hear that.
The غونډې په پیل کې دوی ډېرې پیاوړې وې، موږ یې ستاینه کوو، خو د غونډې په نیمه کې بل ډول حال و. دوی وژړل، ویل یې چې دوه درې ورځې کېږي چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. موږ ولیدل چې هلته د ځان وژنې د پیښو احتمال زیات دی. یوې میرمنې وویل له ډېر ژور خفګان سره مخ ده، ځکه څو ورځې کېږي چې د هېڅ شي د پیرلو توان نه لري. دوی ډېرې پیاوړې دي، خو دا ډېره دردونکې هم ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د خودو څنګه مشر وايي له افغان جون او خود سره کتنه کې هغوی له دوی غوښتي چې غواړي بیرته زده کړې وکړي، کار وکړي او نه غواړي چې له ټولنیزو چارو څخه د تل لپاره حذف شي. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی څلور ورځې کابل او کندهار کې وو. له طالب چارواکو سره په افغان جون او خود د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم امینه محمد هیله خی چې یو څه بندیزونه به لرې شي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. له همدې امله د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره متحد شي، څو د دې له قوله هغه نابرابریو ته د حل لار پیدا کړي چې افغان ښځې او نارینه اغېزمنوي.
راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي چې هیله مندي شته طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي. هغې سینن سره په خپلې تازه مرکه کې دا خبرې کړې وي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوو سفرونه به څومره د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي اغېز وکړي او د دوی خوشبیني په دې برخه کې په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د قونو ولا فعال قمار نیازین کړی ده.
زمونږ په ډیرو غوښتنو او زمونږ په ډیرو فریادونو باندې چې د میډیا د لارې څخه ځوانانو ښځو ټولو فریاد وکړه او زمین کې لاریونونه وسو په هر ځای کې، بلاخره ملګري ملتونه یو تصمیم ونیو چې خپل استازی واستو افغانستان ته. دا د قدر زایده، خو دوی خوشبینی خودلی ده چې دوی سره دغه پلاوی ناسته چې د طالبانو سره سوی ده او هغوی ویلي چې موږ به په راتلونکي کې خپل په دریس کې تغییرات راوړو او نرمش نه به کار واخلو. آیا زه دغه پوښتنه د دوی څخه کوم چې آیا طالب نظام خپل په مخکنی تعهدونه چې د امریکا سره یې کړی وو په هغه کې ژمن پاتې سوی دي، چې تاسې اوس په دې تعهد کې ورته خوشبینه یاست؟ که هغه کې ژمن پاتې سوی دي ټول تعهد چې د امریکا سره د سولې په تړون کې کړی وو په دوحه کې، هغه کې ژمن پاتې سوی دي نو دې کې به هم ژمن پاتې سي، او که هغه کې ژمن نه دي پاتې سوی نو دې کې تاسې څنګه توقع کوئ چې دوی به بیا دا هر څه ته تغییر ورکړي او دا خپل ټول فرامین به بیرته واخلي؟ آیا موږ د پښتنو په اصطلاح دا وایي چې ناړې د خولې نه ولوېدله بیرته خولې ته نه پورته کیږي؟ زه چې یوه د افغانستان د نړۍ د پاتې مملکت څخه یوه ښځه یم، دا تحلیل لرم چې هغوی به یعنی دا کار ونه کړي.
بله آغلی نیازی، طالبان ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي؟ ستاسو اخیستنه څه شی ده له دغه وضعیت نه؟
یعنی باور وکړئ دغه زورونکی خبره هم دغه ده چې دوی ولې اقدام نه کوي. او د یو خوا څخه موږ په دې باندې زوریږو چې دوی د هوس پم دغه خپل پم دغه پریکړو باندې یو ډول د خلکو په زړونو کې د خدای مکه خدای مکه د اسلام څخه تنفر پیدا کوي. یعنی په اسلام کې هغه څه چې دوی اوس وایي دا څه نشته. اسلام ډیر پراخه دین ده. اسلام نه باید د یو شخص یا د یو ټیم یا د یو ګروپ په نوم وپیژندل سي یا د یو قوم په ګروپ په نامه وپیژندل سي، مګر متاسفانه دوی اسلام ډیر خلکو ته غلط معرفي کړه.
بله بله آغلی نیازی، که طالبان له دغه پریکړو لاس په نشي او یا دغه پریکړه بیرته وانخلي، فکر کوي نړۍ به په نورو آپشنونو باندې هم فکر وکړي؟
ای کاش نړۍ دا فکر ولري، ای کاش نړۍ اقدام وکړي. نړیواله ته خو په چغو چغو په فریاد فریاد موږ ستوري شولو، او تر هغه ځایه پورې چې نړۍ بې توجهي د ځان څخه شي، طالبان نور هم ځان مقوي ګڼي. لکه موږ یو اصطلاح هم لرو په دری کې، وایي اسکوتایی سګس کې روبا سره بام میایه. نو د دوی خپله د نړیوال کوتاهي ده، دا اوس چې هغوی نور هم زمری زمری کېږي او نور هم فرامین راباسي او نور هم هغه څه چې زړه غواړي هغه خپل اصول تطبیقي او ځان ته فرصت برابروي. خو بیا هم زموږ غوښتنه دا ده، من حیث د یو افغان، من حیث د یو مېرمنې، غوښتنه مو دا ده چې دوی باید خپل په دریځ کې تغیر راوړي، دوی خپل په کړنو کې نرمش څخه کار واخلي، دوی ښځو ته چې د ټولنې نیمایی برخه تشکیلی یا تر نیمایی اضافه برخه تشکیلی د هغوی حقونو ته پاملرنه وکړي. دوی که تغییرات په کل کې په ځان کې راوړي، دا نظام به یو دوه کاله درې کاله نور هم د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ او د نړیوال لپاره هم چنان. او که دوی خپل په تګلاره کې تغیرات را نوړي، نرمش را نوړي، نو همداسې چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي، دغسې به نړیوال لپاره هم د منلو وړ نه.
خاطر پردیس و چې د ښځو د حقونو لپاره قمر نیازی سره د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاو د سفرونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یو بله مسله راواخلو. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي ویاندې شهاد متر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه جوړیږي، او امینه محمد به د خپل وروستي سفر په باب شورا ته معلومات ورکړي. امینه محمد په دې غونډه کې د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړي او له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه به د شورا د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شیر اعظم سره په دې هکله مرکه کړې ده. نوموړی ورته ویلي دي چې آیا امینه محمد به وتوانېږي چې طالبان د خپلو دریځونو نرمولو ته وهڅوي او کنه؟
د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي لیدلوری ډېر واضح دی، او هغه به هغه څه غونډې ته ووایي کوم چې دې څو ورځې مخکې د پریس کانفرانس په نتیجه کې وکړلې. څو ورځې مخکې د چې د افغانستان نستنه شوه یو پریس کانفرانس یې وکړ، او په هغه کې ډېرې واضح څو خبرې وکړلې. یوه خبره یې دا وه چې طالبان په دیارلسمه پېړۍ کې ژوند کوي، باید د یویشتمې صدۍ ژوند ته راوګرځي. یعنې دې معنا دا وه چې هغه د اسلام دي د لسمه پیړۍ ویشتمه پیړۍ، دا ډېر لوی تفاوت دی. او بلې ویلې چې ما په افغانستان کې چې شپې تېرې کړلې دوه موضوعات مې پیدا کړل. یو دا و چې متوتر به زما غوښتنه کېده چې موږ ته رسمیت راکړئ، او دومبی د کوکې بشري درس ماته راکوه. نو دې سه مطلب څه و؟ مطلب یې دا و چې د سفر خپل غیر له دستاوردونو حسابو، او حتی داسې په الفاظو کې به ډېر سخته غږېدله. نو خبره دا ده چې د دنیا سره د طالبانو تعهدات دا موجود وو. مثلا کله چې په قطر کې مذاکرات مخته روان وو، په هغه وختونو کې دې مسلو شاهد یم چې هلته ډېرې پستې نرمې او خوږې خبرې روانې وې. تا تاسو د محترم حنیفی صاحب خبرې واوري هغه څه ویل د ښځو د حقوقو باره کې د هغوی د کار په باره کې دوی څه ویل نو په لحاظه د هغې تعهداتو د عملي کېدو دپاره یو ځل امریکایانو د طالبانو سره خبرې وکړلې بیا یې اروپایان ور ولېږل خبرې ورسره وکړلې بیا یې اسلامي کنفرانس له لارې خبرې غږ پر وکړ چې غلط روان یاست او بیا یې دا مسله ملګرو ملتونو ته وسپارله چې دا اخرین سټیج بولم او ملګرو ملتونو ته یې دا وظیفه ورکړله چې دا د افغانستان مسله باید حل کړي نو اوس زما په فکر باندې چې د طالبانو دپاره داسې یوه لاره په کار ده چې هغه د دوحې د توافقنامې ته بېرته راوګرځي او د هغې کمبوتات چې نن احساسوو هغه پوره کړي او په نتیجه کې یو بې طرف ادارې ته غرق شي دي تر څو هغه بې طرف اداره دوی ته ملي او بینالمللي مسؤلیت ورکړي دې نه بل لار وجود نه لري او که دا کار ونه کړي زه فکر کوم چې د ډېر جدي غبرګون سره به مخامخ شي دوی
تاسو په نظر طالبان دا بندیزونه چې په ښځو لګوي یا له تعلیمه منع کوي آیا واقعا تر دې حده سخت دریځي دي او که فکر کوي چې هغوی غواړي چې په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني
د طالبانو د اولې قدمي رهبري چې هغه په جنوبي غرب ولایت کندهار کې موقعیت لري و هغه څه چې اوس دوی کوي یا کوم بندیزونه چې مخته اچولې دي دا د شریعت مطابق بولي او دا وایي چې دا په اسلامي لحاظ باندې دا د شریعت حکم دی نو په لحاظ د دین د ګرځیدل ډېر مشکل وي او دا د دې معنی نه دی چې دا په چا باندې فشار اچي وای نه که خلک مور فشار اچوي حتی مور جنگ ته تیار وو او بل دویمه قدم رهبری ده دویمه قدم رهبری بعض وزیران د کابینې غړي مخور شخصیتونه د قطر هغه رهبری چلته په کابل کې موجوده ده
د نظر خواند شیر احمد اعظم و چې اسمت سروان سره د ملګرو ملتونو د نننې ناستې په اړه خبرې کولې
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات ته به مر شو خو تر هغې مخکې یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د شپې له 2 بجو د ژوند رنګونو پروګرام په سړو خونو او شنو خونو خبرې کوو که په دې موضوع نظر یا پوښتنه لري د خبرونې په مهال ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ 00 دواویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو دا شمېره ده تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ اوس به اوکراین ته ورشو د اوکراین پوز نن ویلي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپل عملیات سخت کړي دي تفصیل یې په دې راپور کې
د اوکراین پوز نن جمعه د شرقي سیمو دونیتسک او لوهانسک په ځینو برخو کې د روسي پوځیانو لخوا له څو استقامتونو د پوځي عملیاتو د تشدید خبر ورکړی دی د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر یولسو موقعیتونو حملې په شا تمبول سوي دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د دغو راپورونو کراوالی نسي تاییدولی تر دې یو ورځ مخکې که څه هم د کیف هوایي مدافع زیات ویشتل سوي توغندي شنډ کړي خو مسکو بیا هم د اوکراین پر بېلابېلو برخو د میزایلو حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړ د اوکراین په ختیځ کې د وروستۍ سختې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د اوکراین پوز د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د 9520 میزایلو له ډلې یې 24 ویشتلي او لاندې غورځولي دي د اوکراین پوز وایي روسیې دغه راز 30 هوایي حملې کړي چې په ولسو هغو کې په ایران کې جوړې سوې د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارول سوي چې ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې سوي دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته یې د پرمختللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده زیلینسکی له دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغو جنګي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي ځکه د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي د ټانکونو د ورکولو په ایتلاف کې 12 هیوادونه شامل دي چې د روسیې د 11 میاشتني یرغل په وړاندې به د اوکراین له دفاع سره د همکاري لپاره دغه جنګي ټانکونه کیف ته ورکوي در رسنیو راپورونه وی جرمنی او د هغې متحدانو په ابتدایي ډول اوکراین ته د لیوپارد دوه په نوم د شاوخوا سلو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. دغه ټانکونه په جرمنی کې جوړ سوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایم ون آبرامز په نوم د یو دېرش ټانکونو او تر دې مخکې بریتانیا د چلنجر دوه په نوم د څوارلسو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. تازه په تازه کاناډا هم اعلان کړی چې په پام کې لري اوکراین ته ټانکونه ورکړي او اوتاوا به لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د دې ترڅنګ پولنډ، هالند او تر دې مخکې هسپانیا هم اعلان کړی و چې چمتو دي څو ارادې لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د عامو بیانونو له مخې د اوکراین د عملی روزل او اوکراین ته د ټانکونو لیږد به لږ تر لږه دوه میاشتې وخت ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بدخشان د پامیر ولسوالۍ لسګونو تنو قرغز او افغانانو د قرغزستان له حکومت غوښتي چې هغه هیواد ته د دوی د انتقال زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د تاجکستان پولی ته نږدې ځینې قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومته هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه بې برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم له زده کړو پاتې دي. یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم همدا خبر کوي. دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې نوي افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورټونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د قرغزانو د ستونزو د حل لپاره ډیر ګامونه ترسره شوي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هلته اصلا د ښوونځي په نوم څه نه ول. دا چې دوی ویلي چې د نجونو د زده کړو له امله له دې ځایه ځي دا بالکل غلط دی، ځکه هلته د کلونو راهیسې چې زده کړې نه وي اوس اسلامي امارات دوی ته ښوونځي، مدرسې او کلینیکونه جوړوي او موږ په پام کې لرو چې د دوی ټولو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د قرغزستان حکومت په 2018 او 2019 کال کې 55 قرغزي افغانانو ته دایمي استوګنه ورکړه. افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د قرغز افغانانو ته د قرغزستان په اوش ولایت کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یو د استوګنیزې سیمې د جوړولو خبر ورکړ. ښاغلی جاپاروف ویلي غواړي ټول قرغزان له افغانستان څخه خپل پلرنۍ ټاټوبي ته راشي. د 2022 کال د جولای په میاشت کې د قرغزستان حکومت اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان له پامینه د قرغزانو د بیا راستولو او میشتیدنې لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. تاریخ پوهان وایي چې قرغزي توکمونه په 15مه او 16مه پیړۍ کې د واخان په کوریډور کې اوسېدل او د دوی په خبره په ګرمو موسمونو کې به دلته خپل مالونه څرول.
و اوس په خوست ورشو د خوست ولایت ګیلان کمپ او نورو سیمو ته د وزیرستانانو کډوالو نوی ورغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو په شان دي دوی هم بایومټریک شي څو مرستې ورسره وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي یو نیم کال کې د خوست بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ګلان کې ته نوي راکړی شوي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی دې هم بایومیټریک شي او د نورو کډوالو په شان دې ورسره مرستې وشي. نوي وزیرستاني کډوال وایي د لوږې او بېکورۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که ورته پاملرنه ونه شي نو دوی به مجبور شي چې په ګلان کې د پولیو واکسین د روغتیايي کلینیک خدمتونه او کډوالو ته د میاشتنیو مرستو د ویش بهیر د اعتراض په بڼه بند کړي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید آزادی راډیو ته ویل
دیته تقریبا د اتلس میاشتې نه 1500 کډوال روغلی دي نو د دې ته په دا اتلس میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی. نه دغه د واجنه میش د غشتنه د یونیسیر نه د دولت نه د ډبلیو پی نه د ټول نه دغه دی چې دې د هم په دغه میش په مرسته شه په دا نورې مؤسسات شه ونیول چې دې خپل حقوق ور ورکړل شي. کنه وی میش داس کې چې نن هم سترایک کړی دی پولیو شو کلینیک شو د یونیسیر چې نورې څه مؤسسات دي څه چارې لري کو په هر شي باندې حتی کې چې پمرسته باندې نن نه بعد میش بای کار دی او دا نو چارو کو نو هر شای کو چې سپر د میش مطالبه نشي منل شوی.
په خوست کې د میشتو وزیرستان یو ډیره برخه د 2014 زګیدي سکال په نیمایي کې هغه مهال چې د پاکستان پاوز په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل کړل د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم را کډه شول. د یادو کډوالو ډیری کورنۍ په سوپړاونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیمو ته ستنې شوې دي. د وزیرستان یو کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وای
نه به زلشت چې جوړی کی نه نه را چارشت چې وای کی نو لیکاره شت چې پامند لګیا شي شا دا غاز میژ نو سی سپا نر پدانه جتل وژن مری خو نن میژ دا کیم کلمک باندوی چار باندوی دا وکار باندوی دا دغه نه باندوی چکون د کی میژ تاسو سہولات پیر جوړ شي.
یو بل نوای کډوال ضیاء الحق وای مؤسسه و ادارې د راشیا او پښیمه کې دی د دوی دا سخت حالت لنګدې او وینی
د دا خپلځره د دغه ټول خلک حالت وګوري چې کوم د پداژمې پدا سوړه کې داس ځینې کې پروته دي چې نه د لرګي درښتا او نه د سرپنې درښتا یو شی درک نشته. موږ د چیلو شی موږ تر د محسوسې د کوم خلک چې پوتې دی بایومټریک نه پوتې دی د خلک سره به د اشاره وشي د ګوته ولاږي.
سپینګری محمد هاشم خان په ګلان کې کی ځانته ایوا وړه او ټیټه چار دی ولی راته وکړي نو ما وړای وای
میش داسې چې برمل نه ارغلی چې دا میش تا یو شای راسته دلای نه دای دا و ار شای باندې مشکل دا شای دای چې پولی نو مو یو کې مخ څه ګرځاوی نو شای نه ستای ته شای نه تر کړه دای میش تا نه راسته ولای.
وزیرستانی کډوال وای ل کاروبار او امکانات پرته هر چاته د وخت رول آسان نه دی.
زملک خوبیب خبره ک میش ودا ته داسې بایومټر غوړی لکه سرنګ چې میش دا نر وزیرستانی کډول دی چې دا بایومټر شوی دی چې داس دا په خپل حق ته ور داخل شي. او موږ دا خبره د مهاجرین رئیس د ګربزه ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمیږي رسولې د خپله میږه غوسک نه وروي.
بلور ته ځای چارواکي د نوی وزیرستاني کډوالو یادستون ز پر ځای بولی وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څو ورځې مخکې د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد احمدي آزادۍ راډیو ته ویلي ول له بایومیټریک څخه د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا یو نیم زر کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي چې ډېره برخه یې په ګلان کې سپیری او تڼیو په ولسوالیو کې اوسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه څخه د مسیح د سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. دا خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول دا خلکو ته رسیږي. نه غریب خلکو ته رسیدلی نه یتیمانو ته نه کونډیانو ته. د ازمیر سنگین پولیس والی کې ډیر اداري فساد بیخي د نهایت ډیر دی. نو د لوړ پور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وسي چې مثلا څه صلاحیت راولي. نور د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته. موږ دی او په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودرې. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. زه هیله روغ جوړ بیرته د خپل ولایت کوچیان ډېر در بداره دي، مالونه مریضان دي، د سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس اکله هیچ شی نهسته، او سرتیر مالونه هم تباه شول، واکه نهسته مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ځاجي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي، کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي، سره د واکسینونه مرستې راوړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویم نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو ځانګړي خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد بنن د ملګرو ملتونو نیوز شورا ته د خپلو هغو لیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دي. امینه محمد افغانستان په څلور ورځني سفر کې له یو شمېر افغان خصوصا هم ولیدل. د امینه شورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندې د افغانستان پر حالاتو د غور او د غلي امینه د نظرونو د اورېدو په اړه جوړیږي. د روسي نړیوال سازمان وایي له پرون پنجشنبې د بدخشان په یو کلي کې د سختو تنفسي ناروغیو ونوي قضي او د ولسو کسانو مړینې ثبت کړې ده. سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دي، دوی د بدخشان د واخان لسوالۍ په امریکالان کلي کې د محلي چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کړې ده. خو ازادي راډیو تیرونه راپور کړی چې په بدخشان کې دغه تنفسي ناروغیو له کبله یو شپږ کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو عمومي رئیس وایي اکثره کسان د بچ غوښتلو لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو له سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې معظم انصاري پرون پنجشنبه خبر اعلان وویل له مرکزي حکومت څخه یې غوښتنه ده چې افغانستان سره یو موافقې ته ورسیږي چې د هغه کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان کې د بچ اخیستلو لپاره د افغانستان له ټلیفونونو کار اخلي. آذربایجان اعلان کړی چې په تهران کې د خپل سفارت کارکوونکي له ایران باسي. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې نن سهار یو وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسول بډز وواژه او د نور ساتونکو ټپ کړه. آذربایجان د پیښې له کبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیښې له د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی کمپاین دی. او د اروپایي ټولنې یو جیک پولي چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو شوی پر ملکي وګړو او غیر پوځي اهدافو بدرېغه حملې پیل کړی دی. د اروپایي ټولنې د عملیاتي خدمات عمومي منشي فونو سانیونو نن د جاپان په پلازمېنه توکیو کې د خبرو پر مهال همدارز ول چې د اوکراین پاوسته د جرمني او امریکا له خوا د پرمختللو ټانکونو ورکول لته هم د روسي پاراونې ده. خغلی سټیفونو زیاته کړې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړه د ځنګړ عملیات په نوم پیل کړ، خو اوس یې خبره د ناتو او لویدیس پر ضد جګړې ته ورسېده.
آزادی ملما په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له یوې مشهورې څېرې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له اوسنی مرسیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره خبرې کوو. رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د کرکټ بورډ په جوړولو کې هم د ونډه د هیرولو نه ده. احمد صاحب له تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو د افغانستان د کرکټ د تاریخچې په باب هم لنډې خبرې درسره کوو، خو اوس لومړی چون دا مرکه له تاسو سره ده، تاسو خپل ځان لږ نور راوپیژنئ پرته له دې چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي یاست. شخصا څوک یاست؟ په کوم ځای کې زیږیدلی یاست؟ زده کړې مو څومره کړې دي؟ چیرته اوسېدلی یې؟
سلامونه تاسې ته او د تاسې د رادیو ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکونکو ته. رئیس خان می نوم و، دا چې افغانستان ته راغلو پاسپورټ کې تخلص پکې رئیس احمدزی چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ او البته پیدا شوی د هجرت په دوران کې یم.
او کرکټ مهم د هجرت په دوران کې په پاکستان کې یو دقیق وایم په پېښور کې شروع کړه.
بالکل هغه وخت کې د منګ په یاد شي دا تقریبا چې منګ په مکتب کې مدرس ویلې په کیم کوم ژوند کاو د 1992 جام ګټلو نو وروسته کله چې منګ مکتب ته لاړو نو اکثر استادانو په کرکټ باندې خبرې کولې، د مونږ نور ملګری چې هغه په کرکټ باندې خبرې کولې، نو هماغه وخت چې بیا موږ هم ورسره مینه ورسره پیدا شوله او دغسې یو شروعات مو کړل چې هغه د کالو د مینځلو تپونی نه موږ شروع کړله، چې کورنو کې به اکثر هغه جامې به په مینځل کېدلې، کالي به په مینځل کېدل، او بالونه نه وو، نو له ټوټو نه، له پلاستیکو نه، دغسې وسایلو نه به کرار کرار مانې، البته وکټې نه وي، یعنی وسایل نه وو، دیوال کې به هم کله نه کله دغه تی وکټو نښه وکړله، یو خپل اصول هم ورته برابر کړو، یو خپل مشغولتیا دپاره یو خپل قوانین به هم ورته جوړول، او ډېر په وړو کې ځای کې به موږ دغسې کرکټ سره په مینه ورسره پیدا شوله. البته دا د اجرت وخت کې
څه وخت په کوم وخت کې دا خبره جدي شوله، یعنی تاسو متوجه شولې چې کولای شي کرکټ وکړي، څنګه سره یو ځای شوي تاسو او د افغانستان د کرکټ دغه نور ستوري چې اوس موږ هر ورځ نومونه اورو؟
یو عجیبه کیسه ده، یعنی دغسې کله نه کله زه فکر کوم که دغه اوس موږ ته معلومات وایي چې د افغانستان کرکټ به دغسې یو ځای ته برسېږي، البته موږ چې څومره محنت یا خواري کوله په هغه نشته امکاناتو باندې، د موږ هغه وخت کې هغه ټولې ډلګۍ هغه ټولو ملګرو ډېر خواري به موږ کړې وه، ډېر محنت به نور هم موږ کړې وو، خو که رښتیا خبر وکړو دومره توقعات د موږ نه وو چې په دومره لنډ وخت کې به دومره غټ مزل به موږ وکړو. کرکټ په افغانستان کې د ما په یاد باندې تقریبا په 1995 کې شروع چې د ای سی سی په لیول باندې او بیا دغسې سبورونه دوی پاکستان ته کړي وو، البته په دغه لنډې لیول باندې، خو موږ 2001 نه وروسته بیا چې کله موږ افغانستان ته لاړو او هلته مو سره یو ځای شو، هغه ملګري چې هغه یو بل نه سره لږ لږ خبرېدلو چې په کوم ځای کې کوم کوم یو لوبغاړی دغه ټولو کابل مرکز ته موږ ځان راورسو، او داسې یو ځای نه هم شروع کړل، د چمن حضوري نه هم شروع کړل، چې د کرکټ هېڅ قسمه سهولت او وسایل او دغه امکانات نه وو، د اوسېدو ځای نه وو، اولمپیک سره هم په لانجو باندې وو، هغه وخت کې زیاتو خلکو به دغه فکر کوو چې کېدای شي دا د پاکستان لوبه وي، خو البته دوی ته هغه تاریخچه نه وه معلومه چې کرکټ له کوم هېوادونو شروع ده او په کوم ځای کې کېده، او دغه موږ چې زده کړی دا موږ د هجرت په دوران کې یو څه نه څه زده کړی وو، البته په دغه یو دغه د کرکټ صحیح بال وي، هارډ بال، او یو دغه ټینس بال باندې دغه نیم شروع کړو، نو استعداد ملاره او سره راغلو یو ځای شو سره، خو دا په 2001 کې موږ سره ډیر ملګری سره آشنا شو، ډیر ملګری سره بلد شو، نو هغه شوروم له چمل وزوري نه بیا وکړه.
ته دغه همکارانو ملګرو نمونه را ته یاد کړئ چې په موږ اول ورځو کې سره یو ځای شوي، البته موږ یو تعداد پیژنو، مګر زه غواړم پوه شم چې هغه کسان دقیقا څوک چې سره راټول شوي او د افغانستان د نننی کرکټ بنیاد او اساس مو کې خوده.
په لومړي سر کې خو مخکې چې ما ویلې کله چې کرکټ شروع شوی و، د علا د نوري نوم موږ او د خدمات دا نه هېرېدونکي خدمات د افغانستان د کرکټ لپاره، دوی هلته کرکټ کو ورسره ورور یو، خلک د نوري ورسره و، بیا چې کله موږ سره یو ځای شو دوغریوم شو، نو تاج ملک عالم هم ورته راغی، موږ هغه یو څو کسان چې بیا تاج ملک عالم سره موږ کابل ته راغلو چې دغه کرکټ مو سره شوکو، نور هم سره ملګری وو په هغه وخت کې، ډېر دوستانو، حیات الله په نوم باندې یو ملګری مونږ سره، رئیس خان ځازي په نوم باندې مونږ سره څوک، یو نفر وو خلیل بیگ په نوم باندې مونږ سره، یو ازبک وو، نو هغه ملګری چې دوی په منیجمنت کې دوی کار کاوه، یعنی دوی دغه د کرکټ دفتری کار دوی په مخ باندې وړل. په لوبغاړو کې نوروز منګل مونږ کې سینیئر وو، دوی مخکې هم په ملي ټیم کې دوی سفرونه کړي وو، دولت زازی په نوم باندې دوی هم سفر کړی وو مونږ نه مخکې، رشید زدران په نوم باندې مونږ نه مخکې سفر کړی وو، رحمت علي خلیل وبکی هغه په مخکې سفر کړی وو، بیا د مونږ دغه کسانو نه نوروز منګل وو، زه په خپله باندې شوم، او دولت احمدزی وو، محمد نبی ساخیل، استی گلابید، کریم صادق، بیا تر هغې نه وروسته دغه نوي نوي نور ځوانان راغلل، لکه سمیولا شینوار، یو حمید حسن، او نورعلي زدران، محمد اصغر سانیکزی، نو دا هغه ملګري اوس نومونه سره ډېر دي، فکر کوم دلیو کې چې څوک رانه پاتې شوي وي، خو دا هغه ملګري چې سره یو ځای شو، او دغه د کرکټ لړۍ بیا موږ دغسې شروع کړه چې موږ سوچ او فکر وکړو که موږ خواري وکړو، نو انشاءالله یو ځای ته رسېدلی شو.
البته د پخوانیو څېرو تر څنګ اوس د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې ډېرې ځوانې څېرې، راشد خان لرو، ګربز لرو، رحمان الله ګربز، ډېرې نورې څېرې دي، تاسو کومو څېرو ته ډېر زیات امیدواره یاست؟
نو الحمدللہ که تاسی وګورئ دغه اوس چې موږ او تاسی چې خبرې سره کوو د افغانستان لوبغاړي د دنیا په مختلفو لیګونو کې دوی مصروفه دي، د دنیا په مختلفو ملکونو کې دوی مصروفه دي، او هر ځای کې چې دغه لوبغاړي لوبه کوي دوی سره د افغانستان نوم ورسره یادیږي. نو که زه ووایم چې خوشبختانه او الحمدلله ځان هم او زموږ دغه ملګري چا چې په کرکټ کې خواري کړي ځان خوشبخته ګڼو چې یو څه نا څه البته مو کړي دي، نو د هماغه خلکو برکت و چې ښه تعداد یې کېښودو او نن د افغانستان لوبغاړي دنیا په مختلف ځایونو کې دوی د افغانستان نمایندګي کوي. نو بېله شکه راشد خان داسې یو نوم ده چې دا نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ مینوال او د افغانستان ټول وګړي به د منبخر کوي، بلکې په دنیا کې چې د ده ته څومره قدر او عزت ورکول کېږي دا ډېر کمو خلکو ته دا په نصیب کېږي. او تر هغې نه وروسته کرا شو محمد نبی د افغانستان د کرکټ دغسې یو نوم ده، البته په دغه دنیا کې چې اوس مشهور ده د ولسمشر په نوم باندې هغه خوی خصلت لکه د ولسمشر دغسې ده، د ده ناسته پاسته هغه د ده ملګرتیا هغه د ده رهبري او دغه نور شیونه بیا ورسره که نور تاسو په څنګ کې راشئ موږ سره ډېر ښه لوبغاړي دي، نجیب ځدران شو، حشمت الله شهیدي چې اوس زمونږ د لوبډلې کپتان ده، او دغسې رحمان الله ګربز ده او مجیب او
نوین الحق
نوین الحق او فضل الحق فاروقي پکې اوس دغه د ماشاءالله راغی. نو انشاءالله تکل صاحب دغه سره کوم چې دغه ځوانان دي او سره کوم چې دغه د کرکټ استعدادونه په افغانستان کې را روان دي، نو داسې یو وخت به راشي چې دغه نومونه اخیستو منې به ساتونه او کتابونه به ډک شي
او هیله من یو. احمد زای صاحب، تاسو د پخوانیو خاطرو یادونه وکړه، د افغانستان کرکټ بورډ دقیقا څه وخت او د چا په هڅو جوړ شو؟
وخت خو به بخنه به غواړم داسې به راته معلوم نه وي. دا موږ اولمپیک سره وو، د افغانستان اولمپیک کمیټې سره موږ وو، د فدراسیون په نوم باندې چې رئیس بلاد نوري هغه وخت کې مشري کوله او ډېر وخت نه دوی سره لګي او بیا موږ سره کېناستو، یعنې ډېر مشکلات وو سمون یې سره نه خوړو چې موږ دغه کرکټ سره کوم په مخ باندې بوزو او سره کوم پرمختګ کې وو. تاسو یقین وکړئ ډېر خلکو ته به دا اوس د نه منلو خبر وي چې هغه وخت کې به موږ ته اولمپیک د اسري په نوم باندې 200 افغانۍ د میاشتې به موږ راکولې، هغه هم کله به راته راکړې کله به راته رام نه کړی شوې، معلومات یې نه کېده، د اوسېدو ځای نه و. د موږ چمنوزري کې به موږ لوبې کولې او بیا په یو وطاق کې به دغه مخې چې ما نومونه واخیستل دغه ټول لوبغاړي په یو وطاق کې دومره یو وطاق و چې ټول ډېر وړوکی وطاق و، موږ به 10-12 or 15 کسان به موږ پکې خو یقین وکړئ چې کله نه کله به دغسې یو وخت به راغی چې ټول به پکې یو ځای سملاستی نه شو، یعنی نیم به دیوال ته ډډې ویلې و څوک پراته وو، خو ډېر مشکلات وو هغه وخت. بیا موږ سره کېنه شو چې یاره څنګه وکړو، دنیا سره موږ څنګه ځان یو شي، دنیا سره موږ څنګه ښه روابط وساتو، نو بورډ مو جوړو. نو مشوره سره وکړله هغه وخت کې وزیر صاحب شهزاده مسعود د افغانستان دولت یو مهم رول لرو، د راتګ سره موږ دغسې وشو چې یو څه نه څه د موږ به بیا اولمپیک هم خبر منل کېدله او څه نه څه په هغه حکومت کې پسې مشکلات وو، هغه به هم دوی موږ ته یعنی ډېر 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 په هغه وخت کې په هغه مشکلاتو کې ډېر خدمات موږ ترسره کړل، خو غوښتل مو چې نور هم مخکې موږ لاړ شو. نو دغه ټولو غوړو سره موږ مشوره سره وکړله او بیا په هغه وخت کې زه ډېره مننه کوم د ملالۍ نوري نه چې موږ سره پوره پوره همکاري په دغه کې وکړه، ډاکټر ګلالۍ صافۍ چې د مزار وکیل او هغوی موږ سره مرسته او همکاري وکړله. نو زه ورسره په رابطه کې شوم، دوی سره ما به دغه خپل خبرې به دغه لوبغاړو سره به موږ کولې چې دا څو کارونه دي باید موږ په مخواني بوجو سره، نو د لوبغاړو د کوم بدن وي او وخت په بدرسون کې موږ سره ډېر داسې کسانو چې د موږ دغه غږ ته لبای کو ویلې، ټول سره ملګري شو او یو طرح یو پروګرام سره جوړ کړو چې څنګه موږ ځان دولتي چارواکو ته موږ ورسو او دغه اولمپیک نه موږ دغه بورډ جوړ کړو، ځکه چې په ټوله نړۍ کې بورډ وو نو باید موږ هم باید بورډ جوړ کړو. او ما غوښتل چې موږ د هغه وخت مشرانو لکه که خدای مې غلط نه کی غلام جیلانی پوپل په نوم باندې چې یو څوک وو، هغه وظیفه عثمانه شخصا مانه ویره ده،
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو یو خپلواکه اداره وه، د هغې رئیس وو،
سمیز ارگانونو مشوری دوی په غاړه لرله بالکل اپیاد شو وزیر د مالی سره موږ مشوره وکړه موږ غوښتل چې دغه داسې مشکلات دی موږ ډېر په بد حالاتو کې دنیا موږ سره رابطه نه کوي په درسون کرکټ دی اولمپیک لوبه نه ده دغه باید یو جلا خپل یو بورډ ولري او البته دی موږ په کې دغه پیدا دي نو هغه پوره تشریحات مرته ورکړل دی عمر زاخل وال د کور ودانوي چې موږ ته لبیک ویلو خو هغه پروسس باندې موږ پوهېږو چې ولسمشر نه به منظوري دي اخیستل غواړي نو عمر چې دغه ټوله طرحه پروګرام سره جوړ کړو د دوی په هلو ځلو باندې ولسمشر کرزي سره د موږ ملاقات وشو ښه مو په یاد دي خانه ولسمشر مامنی پوه شي چې سړی فکر کوم لکه چې وارخطا سو وایي قرار به سره کړو نو به مجلس به سره کړو نو خدای سره چې دې خبرې ماته ډېر ډاډ راکړ او بیا
هغه مجلسونه چې پخواني ولسمشر بیا تاسو سره ویلي بیا وشول
بالکل هغه مجلس موږ سره وشو هغه وخت کې د موږ خمه په یاد یو ډېر عجیب خبرې هم وکړله عمر داوزای وسره خوا کې ناسو کله چې موږ ورته ویلې چې د کرکټ بورډ مشر دی وخت ولسمشر عمومي هغه پیژنې چیف چې ورته وایي دا دی وخت ولسمشر یې نو داوزي صاحب ته سر ورواړه او هغه خپل کنداري لهجه کې ورته ویلې چې اوس مې داوزي پیش پی د مملکت رئیس جمهور عمومي ما او د کرکټ پیژنې چیف هم سم نو دغه سره یو ډېر یو خندا ماحول وسره جوړ شو سره هم خندل او بیا ما غوښتل چې موږ ته منځوري موږ تر کړل او تر هغه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ جاس
په پایل کې احمد زای صاحب د کرکټ بورډ د جوړېدو په سر تاسو مخکې د فدراسیون یادونه وکړه د کرکټ بورډ د جوړېدو په سر د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د مسؤولو اداري یا منیجمنت د مسؤلانو ترمنځ یو څه لانجې هم راغلی وي سمه ده دا خبره
داسې په اسانه باندې نه و شوی دغه بورډ فدراسیون نه بورډ بدلېدل د په اسانه باندې نه و فکر کوم اوس په هغه پوره لانجو او تفصیل باندې سره غږیږو په دې کې څه چې شوي دي مخکې به سره ګورو خو داسې په اسانه باندې نه جوړ شوی ما خو ډېر په لنډه توګه باندې دغه تفصیل سره وویلې دې کې ډېر مشکلات وو دې موږ ته په اولمپیک کې موږ ته ډېر مشکلات جوړ شو په خاصه توګه باندې هغه خلکو چې دوی موږ ته دغه فکر کوو چې یعنې دوی دغه کرکټ چې دغه د پاکستان لوبه ده نو دغه طریق نه موږ ته ډېر مشکلات وو په اسانه باندې نه وو خو بیا هم د ډېرو دوستانو په خاصه توګه باندې د لوبغاړو په پدراسون کې د ډېرو مشرانو د دوی نه مننه چې دغه کړنه او بیا چې ما دغه نومونه څو واخیستل د دوی نه مننه چې دغه کار موږ ته ډېر اسانه کړ
اوس د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب لري مګر ماته هغه ورځ یادېږي چې افغانستان په پنځم ډیویژن کې وک زه غلط وایم تاسو ماته تصحیح کړئ احمد زای صاحب افغانستان په پنځم ډیویژن کې لوبېده او یوه لوبه کې زما یاد ده چې له یوې بریا وروسته تاج ملوک عالم سره ما په ټلیفون باندې په پروګرام کې خبرې کولې او د افغانستان د یوې بریا جرسی کې او په غالب ګمان دغه لوبه له بریا وروسته د ټلیفون باندې ما سره په مرکه کې د ژړل غږې ژړغونه وو او ډېر احساساتي شوی وو د هغو ورځو کیسې راته وکوي ځینو لوبغاړو ویل چې په هغه وخت کې افغانستان لوبغاړي له ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ وو حتی دا د خوراک ډوډۍ یوه معیاري ډوډۍ دوی د خوراک نه درلوده
تکل سے مخکې ما هم ویلې فکر کوم دغه یو کار هم بغیر د تکلیفونو او مشکلاتونو نه کیږي دا چې سمو کړی دی دا مو د افغانستان لپاره کړی دی او د افغانستان په موږ باندې حق وو که مشکلات و تراشو نو دغسی کسی دی یقینو که ای کزی و دل دا هم ویم دیر خلکو تبا دی تاجو بود وی دیر خلک با یقینو کی دیر بی اونه کی آغا دی وطاق کسا ما در توقع للا دسی یه وقت را غلی چه منگ سر آغا دی وطاق دی ورکولو پیسیم نوی دیر لک پیسیوی منگا چه منوزوری سر خواه که یو جامعه جمعاتو منگا دل دم بگش پیکلی د سرک په سر باندې به بولانی خرڅېدل هغه یو بولانی خوړل دا معنی ولا کې څوک چې په سرینا کې یا په کانټینټر هوټل کې ډېر ښه خوراک دروانی وکړي یعنی دومره معنی به لري ډېر مشکلات په سفرونو باندې چې موږ ټول د ما په یاد شي زه د لوبډلې مشروم لوبډل مشروم په 2008 کې موږ انګلستان ته لاړو په ټول ټیم باندې چا سره 15 پاونډ هم نه وو 10 پاونډ هم ورسره نه موږ کې محمد نبی لکه اقتصادي لحاظ نه هو د موږ ټولو په سترګې به اکثره ما مغه کړي بیرته پر راته کې چې موږ انګلستان نه راغلو هغه وخت کې د موږ د لوبغاړو د ډیرو ویل شول چې تاسو په انګلستان کې پاتې شي افغانستان ته ګوري کرکټ ته ګوري دا په کوم ځای کې کوم ځای ته به ځي البته دا د 2008 دی وخت خبره ده خو موږ ورته ویلې چې نه کوشش وکړو ان شاء الله داسې وخت به راځي چې دغه د کرکټ په وجه باندې موږ د دنیا ډېرو هیوادونو ته بلړو بیرته پر راتګ سره د موږ سره د ټیکسي کرایه هم نه وه چې موږ له هوایي ډګر نه تر اولمپیک پورې مونږ راځو ډېر زموږ دوستان پیادل راغله مشکلاتو منه کې غږیږو دغسې یو کیسې دي چې یعنی ډېر کم خلک به چې دومره همت وکړي.
احمد زای صاحب، اوس د افغانستان کرکټ له اقتصادي پلوه په نسبتا ښه وضعیت کې دی، تاسو راضي یاست؟
څومره چې د افغانستان د کرکټ په لنډ وخت کې څومره پرمختګ کړی ده، زه فکر کوم چې دا به د ورزش په ډګر کې په ټوله نړۍ کې به یو غټ کارنامه وي. دومره لنډ وخت کې دومره غټ سفر کول دا ناممکنه کار و. دا چې افغانستان ته وګورو او څومره چې د افغانستان کرکټ چې څومره بریاوې ترلاسه کړي دي، فکر کوم دغه اوسنی حالات دا چې موږ په داخل کې تجاران هم په کرکټ بورډ سره دومره مرسته او همکاري ورسره نه شي تر اوسه پورې نه ده کړې لکه څومره چې په کار و. لکه په نوړه نړۍ کې چې تجاران یا کمپنیانې کرکټ بورډونو سره دوی همکاري کوي، دا څومره یو فنډ او پیسې چې موږ ته راکول کېږي د موږ یو غټ مشکل همدغه و چې په داخل د افغانستان کې موږ نور هیوادونه موږ دلته نشو کوربه کولی. نو د دې په وجه باندې هم هغه څه نه څه چې موږ ته موږ کرکټ بورډ ته به څه نه څه عاید چې ورته راته د هغې سره هم موږ دغه ستونزه وسلو یا هغه د سپانسرو له وجې نه او څومره پیسې چې موږ ته راځي د موږ زیات مصارف چې کوم دي هغه چې کوم کله د موږ ملي لوبډله بیا بهر ته موږ ځو هلته زیاتې مصرف کېږي ځکه چې په داخل د افغانستان کې هغسې تمرینات موږ نه شو کولی. الحمدلله تر اوسه پورې دغه څه نه څه ډېر مشکلات حل شوي دي، خو که خبرې ته بېرته راسم څومره چې د موږ کرکټ بورډ پرمختګ کړی ده او څومره چې د موږ لوبغاړو خپل ځان ښودلی ده خپل استعداد د کرکټ په ډګر کې ښودلی ده دغه مالي ستونزه چې ده زه فکر کوم چې لا اوس هم شته ده، بلکې د ما په فکر باندې یو 50% به حل شوي وي او 50% نور هم به تر دې نه یا ډېر کار شوی وي او یا ډېر پیسې موږ ته راغلي.
اما په هر حال اوس خو هغه حالت نه دی چې مثلا تاسو یو هیواد ته د سفر لپاره ځئ هوټل نه لرئ، اوس په څه ډول هوټلونو کې هلته تاسو اوسېږئ؟
الحمدلله اوس هغه هوټل کې اوسېږو کوم کې چې هند اوسېږي، کوم کې چې انګلستان ټیم اوسېږي، کوم کې چې د آسټرالیا ټیم اوسېږي، ځکه بهر هغه څه مشکل نشته او د کرکټ بورډ لوبغاړو ته کافي اندازه باندې هغه خپل تر وس مطابق باندې معاش ورته ورکوي. د هرې یوې لوبې خپل خپل میچ فیس ورته معلوم ده، بلکې دوی چې دغه بیټونو باندې چې څه رقم لوبه کوي او هغه بیټونو باندې اوس ټیکري د هغې پیسې ورته ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ او د لوبغاړي دا اوس برینډ ګرځېدلی دي، پیژندل شوي چهرې ګرځېدلی دي. نو کوم سهولتونه چې په خارج کې نورو هیوادونو ته نورو لوبغاړو ته هماغه هم افغان لوبغاړو ته افغان لوبډلې ته
غواړم یو بله موضوع هم تاسو سره مطرح کړم. په افغانستان کې کله چې افغان لوبډله نړیوالو لوبو ته ځي او هلته مچونه لوبې بایلي، ا دې ګټلو ستاینې هغه خو به جلا پرېږدو، مګر کله چې مچونه بایلي افغان لوبډله دلته مخصوصا پر ټولنیزو شبکو یوه ډېره لویه غوغا جوړیږي او ما لیدلی دي چې زمونږ ملي لوبغاړي له دې منفي کمنټونو تبصرو نه ډېر زیات ځورېږي. ستاسو لپاره د خلکو دغه ډول غبرګونونه مهم دي؟
دې کې به په تفصیل باندې خبره سره وکړو. موږ هم افغانان یو، په ټوله دنیا کې خلک په خپلو ټیمونو باندې نیوکې کوي. د موږ کله نه کله هغه شخصي حریم ته یو څوک داخل شي، یعنی بد رد وایي په جای د دې چې یو څوک راجیک شي او د یو لوبغاړي باندې تخنیکي نیوکه پی وکړي، د ده په شتون باندې نیوکه وکړي، دی ولې منتخب شي په دغه باندې نیوکه وکړي. کله نه کله قومیت ته، کله نه کله په ولایتي سطح باندې دغه خبره سره را یاده شي، داسې یو الفاظ وکارول شي چې د یو مسلمان او د افغان په توګه باندې هغه هیچا ته هم نه منلو نه وي.
او تاسو خپله یادونه وکړه احمد زای صاحب چې د ټولې دنیا لوبغاړي له داسې یو حالت سره مخامخ دي، سوال دا دی چې څومره دغه منفي نظریات تاسو نه امید کولای شي یا ستاسو پر کار اغیز کولای شي؟
دی یو لوبغاړی او دی ورزشکار په توګه باندې باید هر یو لوبغاړی دغه ومني، که څوک انتقاد پې کوي دی باید هغه انتقاد ومني، هغه په دې معنی باندې چې هغه خپل ځان کې دی بدلون راولي. څوک هم سل په سلو کې دی داسې نه چې دی په خپل کار کې موافق وي، خو خبره دلته دغه ده چې که په کوم یو لوبغاړي کې په ټولنیزو رسنیو کې که د هغه لوبغاړو لکه مخکې چې ما وویلې تخنیکی اړخ نه کې په وغږیږي، د ده په هغه لوبه باندې وغږیږي چې کوم وخت کې دی د باندې نیوکه کېږي، هغه کله چې د لوبه کړي فټنس باندې دی وغږیږي یا داسې یو لوبه کړي چې هغه د لوبغاړي له وجې نه هغه لوبه خراب شوې وي، نو دغه ډېر یو مثبت اثر لري. خو مشکل دلته کله نه کله دغسې چې په جای د دې چې دی هغه تخنیکي اړخ نه پېغوږي، د ده هغه شخصي حریم ته کله نه کله بیا یو څوک ور داخل شي، یعنې دغسې یو نیوکه پکې دغه بیا ډېر منفي اثر لري. فکر کوم که څوک نیوکه کوي او مثبت اړخ نه که څوک ورته کوي چې د افغانستان کرکټ کې بهتري رسي، د افغانستان په دغه لوبغاړو کې بهتري رسي، ډېره ښه خبره ده په ټوله نړۍ کې. خو که څوک بیا دغسې یو الفاظ کاروي چې هغه د موږ تاسې په ټولنه کې، هغه د موږ تاسې په دغه رسم رواج او خپل هر څه لحاظ نه، نو دغه بیا یو ډېر بد اثر لري.
تاسو خپل د خوښې لوبغاړی لرئ؟
والله شخصا دغسې پوښتنه ده چې په دغه اوسني ځوان لوبغاړو کې د موږ ډېر د خوښې لوبغاړي دي، او دا چې زه اوسو سره روزونکی یم او پخواني لوبغاړو کې د موږ ډېر لوبغاړي وو چې زما خوښېدل او زړه مې و چې د هغوی غوندې زه لوبه وکړم. شخصا نوروز منګل هغه وخت کې دی چې موږ نه سینر وو، نو ده ته به موږ ډېر کتل. خو د ما د خوښې لوبغاړی چې په خپل وخت کې وو، د ما کریم صادق او یو حمید حسن وو، دغه لوبغاړي مې ډېر خوښېده، ځکه چې په ګراؤنډ کې به یقین و کې چې دوی به دغسې لوبه کوله چې موږ ته به انرژي راکړه. او په اوسني هغه کې تاسې وګورئ، راشد خان دغسې یو نوم ده چې که په لوبډله کې وي ورسره دی که څه کوي او که څه نه کوي، خو دغه ټولې لوبډلې مورال ورسره ښیي. او نور ځوانانو کې، ځوان لوبغاړو کې ماشاءالله دغسې لوبغاړي شته چې سړی ورته یو څوک ورته ډېر پر امید شي چې انشاءالله شکر الحمدلله چې دغسې لوبغاړي لرو چې دوی د افغانستان په ښه توګه نمایندګي کولی شي.
د شپاړس کلنو نولس کلنو لوبغاړو لوبډلو تکرار شو، هغو ته تاسو څومره امیدواره یاست؟ یعنې د افغانستان راتلونکی کرکټ ستاسو په نظر څه ډول دی، په کومه مرحله او کوم پړاو کې دی؟
که زه یو مثال درکړم، د یو چا کور وي او دغسې ځای کې کور وي چې د ده یو غر وي او د غر شاته کور وي، خو دغه کس ته معلوم وي چې دغه لمر چې ده د هغه وخت په لحاظ باندې په دغه وخت کې به دغه لمر راخیزي، آسمان شین ده او سهار کېږي به لمر به راخیزي. یقینو کې چې موږ د افغانستان کرکټ ته چې زه ګورم، موږ ته هغه د رڼا په څیر مانې ده چې یعنی دغه لمر روان ده، اوس به دغه ټول وطن او ټول هیواد به رڼا کوي به. یعنی د افغانستان د کرکټ آینده ډېر روښانه ده. کله نه کله چې موږ زو یقینو کې ډېر سفرونه هم کړي دي، ډېره دنیا مو لیدله دي کرکټ له برکته، د افغانستان د نوم له برکته. څومره استعداد زه کله نه کله چې زه په ننګرهار کې ګورم، یعنی په دغه سپین غر زون کې ګورم، په ډېرو هېوادونو کې نشته. کله نه کله چې موږ په کابل کې په دغه کلو کوڅو کې څومره استعدادونه ګورو، په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې نشته. داسې چې خوست ځي، داسې چې د افغانستان مختلفو نورو ولایتونو ته ځي، یقینو که چې دومره استعدادونه دي او دغه لوبغاړي اوس خوشقسمته دي چې د افغانستان کرکټ بورډ او ځایي ولایتونو دوی دپاره دومره کارونه کړي دي چې هلته باقاعده ډېرې ښې ښې اکیډمیانې ورته جوړې شوي دي، ډېر ښه د کرکټ میدانونه دي ورته. نو پوره سل په سلو کې پر امید یم چې انشاءالله د افغانستان د کرکټ لړۍ لکه دا څنګه چې په نشته امکاناتو باندې را روانه وه او دغه ځای ته را ورسېدله، نو پوره په ډاډ سره ویلی شم چې دغه لړۍ به انشاءالله همدغسې به روان وي او بلکې تر دې نه به ډېره به ښه روان وي.
ډېره زیاته مننه رئیس خان احمدزی، خبرې ډېرې زیاتې دي له تاسو سره. زموږ له ټولو اتلانو سره، د کرکټ له اتلانو سره موږ بیخي ډېرې زیاتې خبرې لرو، خو وخت اجازه نه راکوي. تاسو د ویلو لپاره خاص څه لرئ؟
د ما یو خاصه غوښتنه، او بلکې تر ډېره وخته پورې کله نه کله چې موږ هم ارمان کوو، کاش چې موږ کرکټ سره په څنګ څنګ کې خپل تعلیم ته مو لږ توجه ورته کړې وای، دغسې یو څنګ کړي وای چې څومره چې په کرکټ کې دومره په دغه تعلیمي ډګر کې هم مخکې وای. د موږ دغه اوسني حالاتو کې ډېر ځوانان لوبغاړي چې زه ورسره خبرې کوم، چې موږ ګورو دوی کرکټ ته ډېر وخت ورته ورکوي، یعنی هغه تعلیم ته دوی شا ګرځولې ده. او ډېرو لوبغاړو ته ما دغه میسج هم ورته ورکړی ده، بلکې د موږ نور ملګري هم دي که په ټولنیزو رسنیو کې دي، د موږ ستورو لوبغاړو د تعلیم په برخه کې چې موږ څومره فکر کوو، هغه کې نارینه دي که ښځینه دي، په دغه ټولو باندې د موږ غږ ده، تر څو پورې چې ته تعلیم یافته ونه اوسېږي، ته د خپل ځان، د خپل کور او د افغانستان په ښه توګه باندې نمایندګي نشي کولی. ته که یو ډېر غټ سوپر سټار هم وي، خو که ته ورسره تعلیم ونه لرې، د تا دغه خبرې تا نه به کله نه کله دغسې خبرې به وسي چې هغه د لوبې انزور بده یو شی خو غدي خبر انزور بده بیا بل شی بده وړاندې کی او په سپورتس کې او په خاص دوګه منی په کرکټ کې منګ ډیر ځوانان ته دغه وایو کته صرف او صرف کرکټ ته کې دي هیڅ څوک ذمہاري نه نشي درګولې نه ریس خان مزید درکولې شي نه میرویس اشرف درکولې شي نه راشد خان درکولې شي نه محمد نبی او نه نور څوک چې ته به خامخا به ته لوبړلې ته به ځې او ته به د افغانستان نمایندګي کوې خو که ته خپل تعلیم وکړې او ورسره به څنګه لوبه کوې نو که لوبې ته ونه وتې نو هغه تعلیم کولی شي ته خپل ځان خپل کور او د افغانستان لپاره ته پاینده کې ته خدمت وکړې. نو ما دغه یو میسج ده ټولو ځوانانو ته او ټولو هغو خلکو ته چې دوی که صرف او صرف ورزش ته دوی اړولي چې نه یو وخت کې به مانه راشد خان جوړېږي مجیب به جوړېږي نجیب ددران او دغسې نور نو ګربز او داسې نور نو د دې ذمہاري څوک درته نشي کولی نو ورزش سره په څنګ څنګ کې اولیت به موږ تاسې تعلیم ته ورکړو هغې سره په څنګ کې باید ورزش سره په څنګ کې وکړو.
ډېره زیاته مننه رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.